السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایمو تازه دی رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم د دغه پروګرام د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د وروستیو درې او څلور ورځو سیلابونو یو سلو څلور درس کسان وژلې دي یو شپته نور ټپیان او اته درس لا هم لا درک دي څه باندې نظر کورونه نیما یا پورا وران شوی دی دغه مود سر موضوع ده دو درې نور مسائل هم لرو او بیا به د موسیقي پروګرام 15 دقیقې تاسو ته خبر شي خو تر هغه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی په افغانستان کې سیلابونو یو سلو څلور درس کسان وژلې دي ارګمانی نن د قطر له بین الافغاني ناستې مخکې یو غونډه نیولې چې د سولې د پروسې اړوند مسایل پکې وڅېړي او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي پوره خبرونه په افغانستان کې سیلابونو یو سلو څلور درش کسان وژلې دي دا خبره نن طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وکړه د پلازمینې کابل په شمول په شلو ولایتونو کې د دریمه ورځ ده چې سیلابونه راوتلي په دغو سیلابونو کې په یو سلو څلور دېرشو وژل شویو سربیره یو شپېته کسان ټپیان او اته دېرش لادرکه دي پیخو ته درسیدو په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال قاسم ایدری وایي په مرګ ژوبلو سربیره څه باندې 9000 کورونه نیما یا پوره وران شوي دي ولسمشر اشرف غنی بیګا په ارګ مانی کې د اړوندو ادارو مسؤلینو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي ارګمانی نن د قطر له بین الافغانی ناستې مخکې یو غونډه نیولې چې د سولې د پروسې اړوند مسایل پکې وڅېړي د افغان ولسمشر مرستیال ویاند عارف سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې ناستې د اجنډا او ټولو اړوند مسایلو په اړه بحث او پریکړې کیږي تم د جمعې په ورځ د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل کړي افغان حکومت پرون په دې غونډه کې د افغانستان لوري د 2500 ګډونوالو لیست خپور کړ زینو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور په دې لیست انتقاد کړی چې په خبرې د ارګ په فرمایش جوړ شوی اخوا طالبانو هم نن سهار ویلي د دوحې د ناستې تنظیمونکي یوازې له کابله د دومره ډیرو کسانو د منلو پلان نه لري طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي له اعلان شوي لیسته به محدود شمیر سیاستوال او قومي مخور د دوحې په ناسته کې برخه واخلي حکومت د طالبانو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د قطر د ناستې د ګډونوالو د لیست د اعلان پر وخت د ولسمشر ویاند هارون چخانسوری ویلی د افغانستان د ټولو خلکو استازو ته په دغه لیست کې ځای ورکړل شوی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی خلیلزاد بیګاش په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوال ټولنې د نظر له یووالي هر کله کوي هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پایته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو بیان ورکړ او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل وغند په بیان کې راغلی چې په دې سره به د افغانانو ځورول لا پسې زیات شي طالبانو د الفتح په نوم تازه پسرلنی جنگ پیل کړی چې ورسره په ګڼو سیمو کې ناامنی او بریدونه زیات شوي دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې په 50 کلونو کې بعد نوتردام کلیسا بیا ورغوي ایمانوئل مکرون دغه ژمنه بیګا شپه په یو تلویزیونی وینا کې وکړه
Je vous le dis ce soir avec force nous sommes ce peuple
ایوی زنن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو ډیر شیان بیا رغونې ته لرو نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي د نوتردام کلیسا د دوشنبې ورځې ناوخته اور واخیست اور چې 15 ساعته یې دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې شرکتونو او سوداګرو د دې 1900 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغولو لپاره تر اوسه د 900 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده د بیپولی خبریالانو سازمان د پاکستانی ژورنالیست شهزیب جیلانی په اړه باندې لګول شوي تورونه غندي. دغه سازمان دغه تورونه جعلي بللی دي. د پاکستان د دنیا اردو ژبې ټلویزیونی شبکې تحقیقي خبریال د سایبری تروریزم او د پاکستان د ادارو پر ضد د درواغو خبرونو د خپرولو کې تورن شوی دی. تمه ده چې ښاغلی شهزیب جیلانی نن چهارشنبه د اپریل په 18 د کراچۍ یوې محکمې ته وروستل شي. د بیپولی خبریالانو سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون یو بیان ورکړی دی او ویلی دی چې د جیلانی د دوسیې جوړول په پاکستان کې په حقیقت کې د خبریالانو ویرول دي. په دغه سازمان په بیان کې له محکمې غوښتل شوي دي چې په جیلانی باندې لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. فیسبوک مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم ورزو لومړی مطلب ته. لومړی مطلب مو له کابله دی. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلی دي. تر اوسه پورې 144 کسان وژل شوي دي. تر یو شپیته کسان ټپیان دي او 8 نور هم لا درک دي. دا مسائل د افغانستان د طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته تایید کړل. دوی ویل چې 9000 کورونه هم نیمه یا پوره وران شوي دي. ناجي صاحب دغه جزئیات راټول کړي. همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده او په دې اړه باندې بلاغي نوري خبري واورو.
بلې ستانځي صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان چارواکي هم ویلي چې هڅه کوي په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانونه راکم او زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د وري له 8 تر اوسه پورې په 40 ولایتونو کې 134 کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې زیانمنو شویو سیمو ته اړینې مرستې هم رسیدلی دي.
فعلا تلفات تا امروز کم بالاتر رفتن.
دی وایي نن ورځ تلفات زیات شوي. د وژل شویو کسانو شمېره 134 ته رسېدلې. 8 کسان لا درک دي. 16 کسان ټپیان دي. 4,650 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي. 15,940 په قسمي ډول ویجاړ شوي او مرستې رسونې پروسه هم روانه ده. په ار کې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په یو غونډه کې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو پر وضعیت او پر وړاندې د حکومتي ادارو پر اکسل عمل بحث شوی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی اړوند مسولینو ته سپارښتنه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شویو او د کسانو لپاره باید مرستې رسونې پروسه پیل شي. په تیرو 100 ورځو کې د هرات، کابل، بدخشان، بادغیس، پروان، غور، دوز، دایکوندی، لوګر او یو شمېر نور ولایتونو څخه د سیلابونو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ټیمونه له یوې خوا د زیانمنو شویو سروې کوي او له بلې خوا هغوی ته بیړنۍ مرستې رسوي. بلخوا چارواکي وایي وروستیو بارانونو د ورښت له امله په کابل ښار کې د یو ماشوم په ګډون 2 کسان مړه شوي او څه باندې 40 کورونه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی او چارواکو هغو کسانو ته چې د سیلابونو په لارو کې میشتي سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره د نږدې حکومت دارو او ځای مشرانو سره تماس ونیسي.
بلې زیاته مننه کوم ناجیه صاحب و د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. له ټول افغانستان یې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي وو. وام اوریدل چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي دي چې 134 کسان په 4 ورځو کې سیلابونو مړه کړي دي. 16 کسان یې ټپیان کړي او 13 نور هم لا درک دي. 9000 کورونه هم نیمایا پوره وران شوی دی. ولسمشر ویلی دی چې باید سیلاب ځپلو سره ژر مرستې وشي. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان په اړه د لویدیزو د افغانستان د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو تبصری به لومړی له رحمت الله افغان واورو، وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د قطر غونډې لپاره د حکومت د لیست اعلانېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ښایي طالبان د حکومت لخوا اعلان شوی 250 کسیز لیست ونه مني. وړاندې په مطلب کې راغلي طالبانو له افغان حکومت سره د 150 کسیز پلاوي په سر توافق کړی و، خو حکومت ورته د سولو خبرو ته جنگي لښکر وراستوي. مثالی کلی که څه هم حمید کرزی د لیست له اعلان هرکلای کړی خو خپل ورکی ګډون نه کوي. همداشان عطا محمد نور دغه لیست حکومتي بللی او پکې د نه ګډون پریکړه کړې. د مسیر خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې راغلی کاری چې طالبان دغه لیست رد کړي. د لیکوال په باور د دې شونتیا هم شته چې د قطر غونډه وځنډیږي او یا هم لغوه سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی که غونډه بیا هم کیږي نو امکان لري چې د حکومت له لوري به هغه کسان ورکی ګډون کوي چې څو ورځې وړاندې په لومړني لیست کې نومونه خپاره سوي وو. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې آیا د قطر د غونډې ګډونوال به د سولې ډولۍ راوړي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې ښکاري چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دومره شمیر کسان لیږل د افغانانو نی هیئت بې اتفاقي، بې باوري او نه همغږي په ډاګه کوي. د سر مقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي د قطر غونډې ته د دومره کسانو تلل به نه یوازې لازمه او د پام وړ پایله ترلاسه نه کړي، بلکې د سولې دغه فرصت چې ډیر مدیره هیڅ ورتکار او هڅې سوي او افغانان یو پایلو ته په تمه او هیلې لرلې بی ځایه تیر کړي. د دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې په حکومت انتقاد سوی ده او لیکلي دي د سولې پروسه او د حکومت د سبوتاژ هڅه. په سر مقاله کې یادونه سوي طالبانو تر دې وړاندې په حکومت کې له شاملو کسانو سره ان تش کتل هم نه منل، خو د یو شمیر سیاسي شخصیتونو او نورو همکارانو په همکارۍ لا ډیرو هڅو وروسته دغه ډله آماده سو چې د افغان سیاستوالو په ډله کې له محدود شمیر سوله او خیر غوښتونکو حکومتي کسانو شتون ته اغاړه کیږدي. د لیکوال په باور خو حکومت په قصدي توګه په یاد لیست کې جګړه خوښوونکو کسانو ته ځای ورکړ او هڅې دا ده چې یا د پروسه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي او یا په تمامه معنا دغه پروسه سبوتاژ کړي. بلخوا حکومتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغان ولس د زړه له تله سولې ته د تیاریو هرکلی کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت په ټول توان د سولې لپاره هڅه کوي او د وروستي لیست خپرېدو ثابته کړه چې سولې ته رسېدل د حکومت ستر ارمان دی.
د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره څه باندې 900 میلیونه ډالرو مرستو ژمنې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بیا ویلي دي دغه 850 کلنه تاریخي کلیسا به بیرته ورغوي. په دې اړه اجمالاند ریپورت جوړ کړی او ورپسې به بیا د موسیقي پروګرام واوري.
د پاریس د نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو مرستو ژمنې شوې. د سې شنبه په شپه د یوې سترې اور لګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ و برخوي جاړه شوه. د اور لمبو د دې 850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم سلیه ونړوه. د اور وژنې کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل. دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یوه مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د اور له لمبو وژغوري. د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغوي. همدارنګ په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو شمنې وکړي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځېدو پر پیښه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک د اروپایي ټولنې له غړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي. د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګي ونخ او بل لو د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې له ولسمشر